있는 아우아지약.
는 아우아지약.
داننه وضعیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدون کو ستړي مشي په دې هیله چې جوړوغ او سوکاله اوسي ځان او شباشنا د روانه خبرونه قربانی قدر منوریدون کو د تل په څیر په روانه خبرونه کې د نن د وضعیت په اړه درته رپورټونه او د سیمې او نړۍ خبرونه لرو په فایل کې په موخه د نن وضعیت په اړه د سیمې او نړۍ خبرونه ده
ویان احمد الله ارچیوال د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو او امریکا د ناروې تر ناستې وروسته په یو غټه خبر پاڼه کې پر طالبانو غږ کړي چې په افغانستان کې دننه دي ټول بشري او د ښځو حقونه خوندي کړي. د خبر پاڼه کې چې پرون ناوخت خبره شوې کې راغلي چې طالبان به د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق پر وړاندې پر خپلو ژمنو عمل کوي. خبر پاڼه کې په زور د لادرکه کولو پر رسنیو فشارونو د صحرایي محکمو له مخې وژنو شکنجه د خزو پر وړاندې د محدودیتونو لګولو مخنیوي او د نجونو زده کړې کار او نارینه او پرته د سفر کولو د ازادۍ اجازه ورکولو غوښتنې هم شامل دي. د دې خبر پاڼې خبرونکو هیوادونو فرانسې، جرمني، ناروې، ایټالیې، انګلستان او امریکا ټینګار کړی چې له طالبانو سره یې لیدل کتل او د ناستو ترسره کول د هغوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. د دې اعلامیې په اړه طالبانو تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. یوناما د طالبانو لخوا د رسنیو پدراسون پر خبري ناستې بندیز د بیان پر ازادۍ یو خفه کوونکی بندیز بللی. یوناما د یو ټویټ له لارې د طالبانو لخوا د رسنیو د فدراسون لخوا په ترسره کیدونکي یو کانفرنس ته په غبرګون کې طالبان ډیالوګ ته هڅولي او له هغوی غوښتي چې هغه خلک چې مخالف نظر لري باید خاموشه نه کړي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم غوښتنه کړې چې د رسنیو کارکوونکي او ژورنالیستانو ته باید ازادي ورکړل شي او امنیت ته یې پام وشي. امریکایي NBC تلویزیون د ځینې سرچینو په حواله له څو میاشتني ځنډ وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګره د قطر د هوایي شرکت په یوه چارټر الوتکه کې له ډېر زیات امریکایان قطر ته د لیږدولو خبر ورکړی. د راپور له مخې دا خبره د امریکا د کانګرس یوه چارواکي او له دغې موضوع با خبرو دوو نورو کسانو کړي او ویلي دي چې دغه چارټر الوتکه د قطر د بهرنیو چارو وزارت لخوا چمتو شوی او پیسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ورکړي. دا د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې د کابل له نړیوال هوایي ډګره د خلکو د ویستلو لپاره یوه چارټر الوتنه ترسره کیږي. د امریکا د حکومت یوه چارواکي هم دوحې ته د دغې الوتنې د ترسره کېدو خبره تایید کړي چې امریکایان یې لیږدول، خو کره شمېر یې نه دی ښوولی. د ناروې د کډوالو شورا یو نوی راپور وایي چې د طالبانو واک ته له رسېدو وروسته پر افغانستان د لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو له کبله مرستندویه موسسې افغانستان ته پیسې نشي انتقالولی. د راپور له مخې له دې امله میلیونونه افغانان د بیړنیو مرستو له ترلاسه کولو محروم شوي. په دې راپور کې راغلي چې ناممکنه ده هغو میلیونونو کسانو ته مرسته ورسول شي چې اړتیا ورته لري، مګر دا چې د امریکا د خزانه وزارت او نورې مرستندوی ټولنې فوري اقدام وکړي او بانکونو ته د پیسو د انتقال اجازه ورکړي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. متحده ایالاتونه او ناټو په خپلو وروستیو ډیپلوماټیکو هڅو کې د اوکراین په ګډون له خپلو مختلفو شریکانو سره تر سلامه شروع وروسته د جګړې د مخنیوي لپاره د روسیې امنیتي غوښتنو ته په کتبي ډول ځواب ویلی. ناټو هم د اروپا د امنیت په اړه خپل ځوابونه چې د چارواکو لخوا په څو پاڼو کې برابر شوي په جلا ډول روسیې ته ورکړي. چارواکي دا ځوابونه د کرملین اندېښنو ته یوه لاره او همدارنګه ټولو طرفونو ته د ډیپلوماسۍ د دوام لپاره یو فرصت بولي. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف پرون په مسکو کې وویل د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پر ضد بندیزونه به دردونکي وي، خو له سیاسي نظره به ویجاړونکي نه وي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
پیسکوف همداراز ویل له قانوني پلوه د روسیې جګپوړو مشران له روسیې بهر د شتمنۍ او بانکي حساب له لرلو منع شوي دي. پیسکوف دا خبرې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې خبرې په غبرګون کې کړي دي چې که روسیه په اوکراین یرغل وکړي په خپله پر ولادیمیر پوتین به هم په بندیزونو غور وشي. د برتانیا د بهرنی چارو وزیر هم د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دې ته ورته اقدام باندې غور کوي او که نه، نو هغې وویل برتانیا هیڅ شی نه ردوي. متی الله عابد، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د سویلی کوریا نظامی سرچینې وایي چې شمالي کوریا نن 29 شکمن بالاستیک توغندي وازمایل، چې دا په 2022 کال کې د هغه هیواد لخوا د دا ډول توغندیو ازمایلو شپږم ځل دی. کارپوهان وایي شمالي کوریا د ازمیښتونو په فعالیت کې دغه غیر عادي ګړندی پرمختګ د بایډن پر حکومت د فشار د راوستلو په خاطر دی، ځکه له هغه هیواد سره د شمالي کوریا د اټومي بې وسلې کولو په بدل کې د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو خبرې اترې د ډېر وخت راهیسې ځنډېدلي. د امریکا ساحلي ګارډ وایي د دې ویره شته چې د فلوریډا سواحلو ته نږدې د یوې کښتۍ چې غیر قانوني کډوال یې لیږدول د ډوبېدو په پیښه کې به تر 9 پورې کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی وي. ساحلي ګارډ ته وړمه ورځ وروسته له هغه خبرداری ورکړل شو چې یوې تجارتي کښتۍ یو کس چې د ډوبې شوې کښتۍ په یوې ټوټې پورې نښتی و ژوندی وموند. دغه ژغورل شوي کس ویلي په کښتۍ کې نور 9 تنه سپاره و او هیڅ یو هم د ژغورنې واسکټ نه درلود. د ساحلي ګارډ یوې افسرې خبریالانو ته وویل دغه کښتۍ د جنوري په 26 نیټه له بهاماس څخه حرکت پیل کړی و او د سمندر په سختو څپو کې ډوبه شوه. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنګټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو اوریدونکو، تاسو د نن اواز د خبرونې اوریدونکو یاست. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ. د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په ولایتونو کې د یو شمېر خصوصي راډیوګانو مسؤلین وایي چې د اقتصادي ستونزو سربېره چې راډیوګانو مسؤلین ورسره مخ دي، د یوې څرګندې مطبوعاتي کړنلارې نشتون او اطلاعاتو ته د لاسرسي ستونزه هم ده. په دې اړه پاموکې د اکرام شینواري رپورټ.
افغانستان کې د ژوند د نورو برخو په څیر د تیر 2020 میلادي کال د اګست د 15 سیاسي بدلون د خبریالانو او رسنیو پر فعالیتونو هم ډیر اغیزه کړي، چې له امله د بی پولي راپور ورکوونکو سازمان RSF او د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې د یوې ګډې سروې پر اساس د خزینه خبریالانو په ګډون 80% خبریالانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او تر 30% پورې رسنۍ تړل شوي، چې په سروې کې لوی علت اقتصادي ستونزې ښودل شوي دي. یو شمېر خبریالان وایي چې حتی په کابل کې د خبري پوښښ پر مهال د امنیتي منصوبینو لخوا مخه نیول شوی او د خبري پوښښ په ځانګړي ډول د ښځو لاریونونو پر مهال ورته د خبري پوښښ اجازه نه ده ورکړل شوې او کله کله د امنیتي ساتونکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم شوی دی. په ځینو ولایتونو کې په راډیو خبرونو کې د موسیقي او سندرو خپرول او هم د ښځینه ویندوانو غږونو خپرول هم بند شوي، خو دا ډول بندیزونه په ټولو ولایتونو کې یو ډول نه دي پلي شوي او په ځینو ولایتونو کې لا هم ښځینه خبریالانې او ویندوانې د د سپرته خپل کار ته دوام ورکوي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د رسنیو ازادۍ ته د اسلامي اصولو په چوکاټ کې ژمن دي او هڅه کوي چې رسنیو سره مرسته وکړي. په ولایتونو کې د یو شمېر راډیوګانو مسؤلینو امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو سربېره دوی د زړه نورو ستونزو سره هم مخ دي.
محمود ابراهیمي په زابل کې د سرغ راډیو مسؤل. د اوس پیرن لپاره خو زموږ ننګونې یوازې اقتصادي او مالي ننګونې دي او لله الحمد نورې خاص ننګونې نه لرو، او د زابل ولایت اطلاعات کلتور لریاست سره ډیر شهامه انګلرو او هغوی لمر سره په سنی زبرخه کې ډیر زیات همکاري کوي.
څنګه چلوي رادیو سندري پکې اچوي؟
سندري مشتمه منیات نه ویلې، خو هغه د ټولنې او خلکو نفس ګورو او په هغه شکل خپل خبرونه مختوړو. زابل کې مش خپل په خپل رسنی کې شتجینه خبريالان نه مخکې درلودي او نه وسلرو او نه په دې اړه تر اوسه مش خاص خبري کړي.
مداخله سره مخ شي بیا
په زابل کې موږ تر اوسه له هیڅ داسې مداخلې سره نه یو مخ شوي، فقط له اطلاعات کلتور له رئیس سره خبره کوو او له هغه سره سنیزه برخه شریکوو او هغه را سره کاملا همکاري کوي.
زما نوم نورګلاب حقیقت، د ننګرهار ولایت کې د حقیقت غږ راډیو په نوم باندې یو اف ام راډیو لرم او د هغې د امتیاز خاوند یم. زموږ زیات مشکلات چې دي دا اقتصادي دي، ځکه چې موږ سره چې کومې برنامې وي کوم زینب چې موږ تمویلیدلو هغه برنامې اوس بیخي ختمې شوې دي او یا په نس باندې برابر دي. او دویمه غټه ستونزه دا ده چې موږ هلته چې کوم خبر نشو یا رپورټ جوړو یا کومه خبرونه جوړو، نو په هغه کې موږ سره غټه ستونزه او مشکل دا دی چې موږ خبریالان په دې ویره کې دي دا څنګه چې د امارت اسلامي مسؤلین او کارکونکي ورته یو ستونزه او مشکل جوړ نه کړه. نو داسې یو واضح قانون د امارت اسلامي نه رامنځته شوی د رسنیو لپاره چې هغوی د رسنیو کارکونکي ډاډه شي چې دغه خپلې خپرونې په سم ډول مخ په وړاندې یوسي. سندرې خو په دې حالاتو کې بېخین ځکه نه شو، نو که سندرې نه شو کېدای شي زموږ کارکونکي د یو مشکل سره مخامخ شي.
د خځو خبریالانو غوونه نشروي؟
د خځو خبریالانو بالکل کوم خبر موږ سره بالکل خبرونه نشو. موږ سره بیا په روغتي برخه کې ډاکټران خزینه دي، هغه موږ ته امارت اسلامي اجازه راکړي په ډاډه زړه باندې خبرو کې مشکل نشته.
د هرات ولایت کې د رادیو سحر مشره پرشته کلمې وایي چې دا شاوخوا 15 خزینه خبریالان د خپل رادیو چاري پر مخ وړي او لوی اندېښنې اقتصادي سوزي دي چې عمل د خپل رادیو یو شمېر کارکونکي له کاره ګوښه کړي دي. درمن کلمې ویل چې امنیتي اندېښنې هم لري.
اگر خبرنگار ما بیرون میشه دنبال گزارش میره و با صد دلخوره تا او دفتر میایه.
در طالبان و دی اسلامی امارد در چارواک و لخواه در پرلپسی داد سره سره رادیوگان و یاشمیر مسئولین غاری چی پر ولیتونی که دی در رسانه او ولیتی دارو ترمنس در امغاگی در پاره پر ولیت که در امنیتی دارو او رسانه در ساز و گلی کمیتی جوری کلی پر کابل که لوران دی دغسی و کمیتا پالیت کهی.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 په لاندو صفو 1.5.5.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زمون غږ د واشنگتن د استډیو ناوري. د ناروی صدر اعظم د افغانستان په اړه اصول له غونډې یو ورځ وروسته ویلي چې دوی له طالبانو سره جدي او سپینی خبرې کړې دي. دغه مقام ویلي چې د اصول غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه و، بلکې د دې لپاره و چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اوسنیو حاکمانو سره خبرې وشي. تفصیلي رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر بد اقتصادي وضعیت خبرې وکړې او افغانستان سره په نړیوال مرستو ټینګار وکړ. ښاغلی ګوتیرش وایي چې باید د افغانستان اقتصاد له روان بد وضعیت څخه وستل شي.
موږ باید په دغه هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو د پراختیا مخه ونیسو او لکه څنګه چې مال نړیواله ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له خلکو سره مرستې ته راودانګي، همدومره یوه ضروري غوښتنه د طالبانو له مشرانو هم کوم چې د ټولو افغانانو انساني حقونو ته درناوی وکړي او دوی ته د یو خیرازه او باثباته افغانستان په راتلونکي کې ونډه ورکړي.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي د برلاینز ویل چې د طالبانو د خبرو په اساس نه، بلکې د هغوی د کړنو پر اساس په قضاوت وکړي. نرمن لاینز وایي چې طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او ټول شموله نظام رامنځته کړي.
د افغانستان د اوسني نظام دولت سقوط د هیڅ په ګټه نه دی. موږ به له طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکو او موږ کولی شو چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو. داسې پرمختګ چې د افغانستان خلکو، سیمې او نړۍ غوښتنې پکې نغښتي. د دغه فرضیې په امتحانولو به په راتلونکو میاشتو کې کار کوو.
په ناروې کې د طالبانو او نړیوال ټولنې د یو شمېر هیوادونو د استازو ترمنځ تر خبرو وروسته د ناروې صدر اعظم د طالبانو په رسمیت پیژندو په اړه څرګندونې رد کړې. ناروی ته طالبانو ورتک او غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو په اړه بحثونه بیا راپورته کړل، ځکه ناروی د ناټو غړی هیواد دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې دخیل و.
موږ د افغانستان دننه او بهر د فعالینو او په افغانستان کې د حاکمو چارواکو ترمنځ د غونډې د جوړېدو زمینه برابره کړه. دا په رسمیت پیژندل نه دي، دا یوازې د خبرو او د مسایلو د مطرح کولو لپاره یو چوکاټ و چې موږ ورته زمینه مساعده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازی وایي چې طالبانو حقاني شبکې او القاعده ډلې ترمنځ اړیکې لا په خپل ځای دي.
د څارنې ډلې د 2021 کال په راپور کې وایي چې د حقانی شبکې په واسطه د طالبانو او القاعده ډلې او بهرنیو ترهګر وډلو ترمنځ اړیکې د هغوی د ایدیالوژیکي همغږۍ او اړیکو پر بنسټ ولاړې دي چې د ګډې مبارزې او خپلمنځي ودونو له لارې رامنځته شوي. په افغانستان کې داعش ډلې فعالیت د اندېښنې وړ دی،
خو طالبان دا ادعا ردوي او وایي چې د دوهې په تړون کې له متحد ایالاتو سره ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کوي. بلخوا په کابل کې په لسګونو مېرمنو طالبان د رژیم په ملاتړ مظاهره وکړه او د کنګل شوو پیسو د ازادېدو غوښتنې وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ نن د افغانستان د بشري وضعیت سره د مرستې په خاطر د انتقالي تعامل چوکاټ په نوم یو جوړښت اعلان کړ چې د افغانانو ژوند وژغورل شي، خدمات دوام وکړي او ټولنیز سیستم خوندي شي.
نن او وضعیت
نن او زیات
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې پر اوکراین یرغل به د فردي بندیزونو په شمول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره هم سخت پایلې ولري. اټکل کیږي چې روسیې د اوکراین په سرحد کې 120,000 پوځیان ډیره کړی چې د تیارسي په حال کې دي. ماسکاو د ولسمشر بایدن خبرو ته خبرګون خوده لري او ویلي دي چې دغه ډول اقدامات به ډیر ورانوونکي.
روسیا له اوکراین او بلاروس سره د خپلو ګډو پلو په اوږدو کې د پوځي ځواک ځای پر ځای کولو ته دوام ورکوي. ولسمشر جو بایدن د سشمې په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل دی اوس چمتو دی چې په ختیځ اروپا کې د امریکا او ناټو حضور غښتلی کړي، خو زیاته یې کړه چې اوکراین ته به عسکر ونه لیږي.
ما مخکې ولسمشر پوتین ته دا واضح کړی دی چې که چیرې په اوکراین برید وکړي نو دغه کار به سختې پایلې ولري چې سخت اقتصادي بندیزونه به پکې شامل وي. همدارنګه زه مسؤلیت احساسوم چې په پولینډ، رومانیا او ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې زموږ حضور د ناټو حضور قوي کړو.
له هغه پښتنه وشوه چې آیا د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې به هم بندیزونه ولګول شي. هغه وویل هو، دغه کار به وشي. امریکا، بریتانیا، استرالیا او جرمني په کیف کې د خپلو ډیپلوماټانو کورنیو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووزي. زنی اوکراینی چارواکی وایي دغه اقدام له وخت مخکې شوی دی.
مونږ باید نن آرام پاتې شو. مونږ په حقیقت کې هغه حالت نه وینو چې د رسنیو لخوا هوا ورکول کیږي.
کله چې د سپینې ماڼۍ له ویاندې څخه د اوکراین لخوا د وضعیت د ارزونې په هکله پوښتنه وشوه، هغې داسې وویل:
هیڅوک د ولسمشر پوتین او د روسیې د مشرانو په مقصد نه پوهیږي. مونږ ټول پوهیږو چې دغه حالت دی. مونږ په سرحد کې د 30,000 عسکرو دښمنانه څرګندونو او په سیمه او ټوله نړۍ کې د ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره د جعلي عملیاتو د ترسره کولو په ګډون د دوی ډول ډول تیاری وینو چې دا ټول د یو برید د کولو مقدمات جوړوي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر بایدن ویل له خپلو مهمو اروپایي متحدینو سره خبرې کړې او امریکا او متحدینو واحد نظر لري. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په برلین کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل او دواړو موافقه وکړه چې روسیا به په اوکراین باندې د یرغل په صورت کې له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. ماکرون ویل له پوتین سره به د جمعې په ورځ خبرې وکړي. ډیپلوماټیکي هڅې په داسې یو وخت کې دوام لري چې روسیې بلاروس ته د عسکرو او پوځي تجهیزاتو په استولو سره د چارو شنونکي اندېښمن کړي دي.
زما په نظر بلاروس سره ځواکونه استول د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې روسیه وغواړي چې په اوکراین برید وکړي نو روسي ځواکونه به په ښه موقعیت کې وي. سخته ده چې وویل شي پوتین څه غواړي. آیا یوازې غولول کوي یا هم هڅه کوي له جنګ پرته یو څه ترلاسه کړي؟
د شنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزارت د روسیې د جنگي جټ الوتکو هغه ویډیو خبره کړل چې د فبروري په میاشت کې د بلاروس له ځواکونو سره د ګډو تمرینونو د ترسره کولو په خاطر د دغه هیواد په لوري الوتنه کوي. د اوکراین په پولي او بلاروس کې د عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو باوجود روسیا وایي چې په اوکراین د برید نیت نه لري او امریکا د دښمنیو په زیاتېدو تورنوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
قدر من اوریدونکو تاسو د سیمه او نړۍ پاره رپورټونه د امریکا غک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. رپورټونه ته بیا هم ادامه ورکاو. د لبنان د اهل سنت سرکرده سیاست مدار سعد حریری چې درې دورې د هغه عربي هوا د صدر اعظم په توګه هم وظیفه سرته رسولې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال په می کې به په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې برخه وانخلي او د نوموړي تر مشرۍ لاندې به مستقبل غورځنګ ګوند له انتخاباتو سره مقاطعه وکړي. خو د لبنان د چارو ځینې څېړونکي په دې باور دي چې د حریري ګډون نه کول به د دې سبب شي چې یو شمېر مخالف سیاسي مشران چې غوښتل د لبنان د موجوده تاکسیکی سیاست د ختمولو په خاطر په میدان کې ودرېږي په خپل پلان کې ناکام شي. له امانه بعد د امریکا غک د خبريال دل گاولک د رالګلی رپورت خلاصه ل سید سلیمان شانه واوري.
سعد حریری ورسته هغه چې د هغه پلان او په خانه صدر اعظم رفیق حریری په 1940 المدسکال کې په بیروت کې په یو مرګانې 14 کې وژل شو. د لبنان په سیاسي او فوق راکار شو او د سنیانو مشتي په اړه واخستا. رفیق حریری چې په سعودي عربستان کې غټ کاروبار درلود او یو بډای سرمایه‌دارو په لبنان کې د 1945 نه تر 1998 المریض کال پورې کورنی جنگ د پای ته رسیدو وروسته د یو مقتدر پیاوړي او بانفوذ سیاسي مشر په توګه په سیاسي میدان کې تبارز وکړ. خو د هغه د جانشین سعد حریری اړیکې د سعودي عربستان له دولت سره په قراره قراره په دی وجه باندې سړې شوې چې هغه لکه څنګه چې سعودیانو توقع لرله اونش کوله د ایران تر ملاتړ لاندې حزب الله د شیعهګانو د وسلوالې ډلې د نفوذ مخه ونیسي. سعد حریری د لبنان له سیاست نه د وتو په موقع په یوه تلویزیونی وینا کې چې له احساساتو نه ډکه وویل په داسې حال کې چې په لبنان کې د ایران نفوذ زیاتیږي، د کورنۍ او اختلافاتو ساحه پراخیږي، حکومت له کاره غورځېدلې ده او د مذهبي عناد پر بنا بې اتفاقي مخ په زیاتېدو ده. د خپل هیواد لپاره یوه روښانه او مثبته راتلونکې نه ویني. توقع ده چې د لبنان نوی پارلمان به په اکتوبر کې د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایګیری وکړي. د بیروت د امریکایي پوهنتون استاد پروفیسر حبیب ملک په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې اصلا له څه وخت راهیسې د سعد حریری د سیاسي تالې ستوری مخ پر الویدو خو څرګند جانشین نه لري چې ځای ونیسي.
د هغه قوت ختم شوی. سعد له سعودیانو سره ډېرې غټې ستونزې لري. د هغه یوه شخصي کمپنۍ چې په ترکیه کې یې کاروبار کاوه هم په محکمو کې د قانوني دعوا او په جنجالونو کې ګیر ده. په لبنان کې دا وخت د سنیانو د باور وړ مشرۍ په حساب یوه ډېره غټه خلا موجوده ده. ځینې کسان شته خو هغه محض ګوډاګیان دي، په ولس کې اثر او رسوخ نه لري. د سیاسي مشرتابه د نشتون له امله د لبنان د اهل سنت مایوسی په روښانه او څرګنده توګه جوتوي.
په عین وخت کې د لبنان د چارو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې د سعد حریری په مشرۍ د لبنان د مستقبل تحریک ګوند لخوا به د پارلماني انتخاباتو سره مقاطعه د سنیانو ترمنځ د بې اتفاقۍ سبب شي او ممکن چې انتخابات هم وځنډول شي. ممکن چې د سعد حریری مقاطعه په لبنان کې ټوله سیاسي پروسه مختل کړي. د عصام فارس د انسټیټیوټ استاذه پروفیسوره دانیا کولیلاک له دې نظر سره موافقه نه ده.
هغوی دا خبره کوي چې نجیب میقاتی دی د سعد حریری رول ولوبي او دا تشه دې ډکه کړي. خو زه په دې اړه ډاډه نه یم چې هغه به د دغه کار د سرته رسولو وړتیا ولري او که نه. د سنیانو ووټونه به وویشل شي او ځینې به یوازې سني کاندید ته رایه وانهچي، بلکې هغه چاته به رایه واچوي چې نمایندګي کولی شي. نو زما په باور ځینې سنیان به د لبنان د ځواکونو په نوم نوې ډلې کاندیدانو ته رایه ورکړي چې وایي د لبنان د ټولو فرقو ترمنځ د یووالي لپاره مبارزه کوي.
د لبنان د ځواکونو یا لبنانیز فورسز په نوم د نوې سیاسي ډلې مشري د عیسایانو د یو سیاسي مشر سمیر گیګیا په غاړه ده. نوموړی د موجوده عیسوي جمهور رئیس میشل عون او د حزب الله د ډلې ترمنځ د ائتلاف کلک مخالفت کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
رپورټونه ته د واشنگتن د استډیونه ادامه ورکوو. د لویدیځ افریقا په څو هیوادونو کې طوفان څه باندې 40 تنه وژلي او زرګونه نورې مجبور کړي چې خپل کورونه پرېږدي او نورې سیمو ته کډه شي. د امریکا خبريال لامک ماسینا په دې باره کې د بلاتا ایرنا رپورټ را لګلې ده چې زموږ له همکار خلیل خان نه یاوري.
دا نه په نامه طوفان چې سخت باد او باران ورسره مل وو 40 تنه په مډاګاسکر، 2 په موزمبیک او 40 تنه په ملاوي کې وژلي دي. د توپان همدارنګه د زرګونو کسانو کورونه وران کړي او خلک مجبور دي چې په موقتی سرپناو کې ژوند وکړي. په یو شمیر سیمو کې د 2 ورځو څخه د ډیر وخت لپاره خلکو برېښنا نه درلوده. په ملاوي کې چارواکو د توپان ځپلو سیمه ته د ژغورنې او پلټنې عمله لیږلي چې بند پاتې کسان وژغوري. د ایملی میتیاو په نامه د میرمن د ملاوي په جنوب کې په خپل کور کې بده وه چې توپان پیل شو. هغه چې یو ماشوم هم لري وایي په داسې حال کې د خوبه راپاڅېده چې اوبه یې د کور شاوخوا ته را رسیدلی وي. دغه میرمن خپله کیسه داسې کوي.
د شپې شاوخوا یوولس بجې وې، زه ویده وم او چې راویښه شوم د نژدې سیند اوبه مې د کور شاوخوا ته را رسیدلې وې. ما خپل ماشوم واخیست او یوې لوړې سیمې ته وختم. زما د کور ټول شیان په اوبو کې لاندې شول او د ځان سره مې هیڅ هم نه دي راوړي.
خو د ملاوي په جنوب کې د یو وزنۍ میرمن نه ده چې توپان او سیلابونه ترې هر څه اخیستي دي. په دې توپان او سیلابونو کې زرګونه کسان بې کوره سوي. دا توپان ملاوي ته د یکشنبه په ورځ ورسېد او جنوبي برخې ډېرې وځپلې. یو شمېر کسان چې کورونه یې په سیلابونو کې وران سوي مجبور سوي چې د سیمې په ښوونځیو او کلیساګانو کې پناه واخلي. میرمن ماتیو وایي چې د هغوی په سیمه کې خلک په تش غولي بیده کیږي او د خلکو نه د خیمو او د ژوند د نورو ضرورتونو د مرستې غوښتنه کوي. هغه بیا وایي
موږ د خوب کولو لپاره هیڅ ځای نه لرو. هغه ښوونځي او کلیساګانې چې موږ پکې وو هلته هم اوبه راغلي دي. اوس موږ خوراکي موادو او جامو ته اړتیا لرو ځکه چې زموږ ټول شیان په اوبو لاهو شوي دي.
په همدې حال کې په ملاوي کې د اسرائیلي چارو مسؤلین وایي چې په سیلابونو او طوفان کې خلکو ته د زیان د رسیدو په هکله معلومات راټولوي. دغه مسؤلین وایي چې د مرګ ژوبلي او خلکو ته د مالی زیان د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به د هغوی سره لازمي مرستې وسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه په منځنیو سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډې څپې 15515 باندې واورئ.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. مننه چې تر دې شی به ملتیا وکړه او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه مو اوریدي. په څو لنډو شیبو کې د روایت امروز خبرونه پیلېږي. رویا زمانی کوربنه ده دا چې په کوم موضوع به بحث کوي. د مل مسره د خپل تاسو ته رویا جان وي. خو د نن لپاره د نن وضعیت د خبرونه رپورټونه هم دا و چې تاسو ته خبر شو. له یاده مو باسي چې د تاسو غږ په خبرونه کې به بیا هم تاسو غږونو او تلیفونونو ته انتظار پاسو. تاسو د خدای مل شي. تر بیا.